السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوید ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر 3 بجو ده خو خبری برخه تر 2:30 بجو دوام کوي په خبرونه کې زه سالی در سره يم سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي د سر راپور مودا د چې په استرالیا کې چرواکو د دې هوت په سواحلو کې د ویډیو بي سي بي بړي د سورلیو د ژغورنې عملیات نن پای ته ورسول د سیمه او نړۍ په خبرونه کې اوري په داسې حال کې چې ټاکل سوی د مصر د ولسمشری انتخاباتو نتایج نن اعلان سي په زرګونو کسان په قاهره کې راټول د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي یو ترکیه جنگی الوتکه د سوریې له سواحلو 14 مایل لري په عادي روزنیز ماموریت بوخته و چې د سوریې له خوا وویشتل سو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه نسیم شفق یاوروي
د ولسی جرګې په خوانی غړی کبیر رنجبر د یوې انجلۍ د تښتولو او پر هغې د جنسي تیری په تور نیول شوی په سرپل کې نن یو ځل بیا د انجونو د یو ښوونځي لسګونه تنه زده کوونکي مسمومې شوي او جاپان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره څه باندې $8 میلیونه مرسته وکړه د خبرونو تفصیل لویا څرندولی وایي چې د ولسی جرګې په خوانی غړی ډاکټر کبیر رنجبر یې د یوې انجلۍ د تښتولو او پر هغې د جنسي تیری په تور نیولی دی د لویا څرندولی مرستیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د انجلۍ 18 میاشتې مخکې لا درکه شوې وه او د ډاکټر رنجبر په کور کې پیدا شوې ده
د انجلۍ پیدا شوه او د دې سره په کور کې وه د انجلۍ په باندې ادعا د تجاوز جنسي هم وکړه د نشې مواد د خورلو ادعا هم په باندې وکړه او یو زوی هم د دې انجلۍ نه اوس فعلاً تولد شوی ده
رحمت الله نظری سرګند کړه چې کبیر رنجبر د محل د سیړنو لپاره په توقيف کې دی د وویل کچېری پر کبیر رنجبر جرم ثابت شي نو خی چې په وګد محل باندې محکوم شي کبیر رنجبر لا تر اوسه د تور په اړه څه نه دی ویلي امنیتی مسؤلان وایي چې په سرپل کې نن یو ځل بیا د انجونو د یو ښوونځي څه باندې سل تنه زده کوونکي مسمومې شوې دي د سرپل د امنیه قومندانۍ سرپرست سید جهانګیر ازادي راډیو ته وویل چې دا 110 تنه زده کوونکي د سرپل ولایت په مرکز کې د اولقانی د انجونو په ښوونځي کې مسمومې شوې دي د سرګند کړه چې مسمومې شوې انجونې ټولې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوې دي تیر ورځ هم د سرپل په مرکز کې د انجونو د یو ښوونځي لسګونه تنه زده کوونکي مسمومې شوې وي په تیر څه باندې یو نیمه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د انجونو د ښوونځیو سلګونه تنه زده کوونکي په ورته توګه مسمومې شوي چې له عمله خلک ډیر اندېښمن شوي هم دي جاپان د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نن 8.8 میلیونه ډالر مرسته وکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی نن د دې مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا پیسې به په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د دې کمیسیون د کاري خوالي په برخه کې ولګول شي مانوی سرګنده کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات شفافه او له هر ډول درغلیو پرته ترسره شي ټاکل شوی د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په 2014 میلادي کال کې ترسره شي او د کونړ یو شمیر اوسیدونکو د حج د سهمیه د ناسم ویش له عمله نن د دوهمې ورځې لپاره مظاهره وکړه لسیمینه د ازادي راډیو خبریال خبر راکړ چې د دې ولایت د څوکۍ نورګل خاص کونړ نارنګ او سرکڼو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په نورګل ولسوالۍ کې مظاهره وکړه مظاهره کوونکو ویل چې د کونړ ولایت لپاره د حج ځانګړې شوې برخه د ولسوالۍ په سطحه په سمه توګه نه ده ویشل شوې خو سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې د حج سهمیه د هرې ولسوالۍ وګړو ته په پام کې په پام سره ویشل شوې ده دا اوتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي
د پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ د هغه د زندان کېدو ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو راچوي او وایي چې ډاکټر شکیل ذلیل شوی دی شکیل افریدی هغه پاکستانی ډاکټر دی چې د امریکا د استخباراتو لیدارې سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې و د دورور جمیل افریدی نن په پېښور کې د رويټرز خبري اژانس ته وویل چې د ډاکټر شکیل د وضعیت په اړه اندېښنه لري ځکه له هغه سره په زندان کې ګڼ شمېر طالبان دي
نو امریکا ته نو پوجاګر ډاکټر د امریکا پر کار کړی وی نو څوک چې ځا دا پر کار کوي نو هغه خو سړی پټ ساتي داسې شرمایي نه چې څه کم رول امریکا دا کړو خو څه خیر نه کړی
د خیبر پښتونخوا د ایالتي کابینې مشر وزیر بشیر بلور نن رویټرز ته په دې ارتباط وویل چې دغه زندانونه یوازې د جنایتکارانو لپاره دي، خو اوس ترورستان هم ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي کابینې دغه مشر وزیر په زندان کې د ډاکټر شکیل افریدي ژوند له شک څخه پرته د خطر سره مخامخ بللی، خو وایي چې سیمه ییز چارواکي د خوندیتوب لپاره پوره هڅې کوي. زرهاو تن نن د قاهره پر تحریر میدان را غونډ سوی دی او د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د ټاکنو د دوهم پړاو د ګټونکو اعلان ته منتظر دی. په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې کاندید محمد مرسی او د مبارک رژیم وروستی صدر اعظم احمد شفیق دواړه د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د بری ادعا کوي. د مصر د انتخاباتو د دوهم دور نتایج باید درې ورځې مخکې لا اعلان سوی وای، خو د انتخاباتو کمیسیون د ګټونکو د اعلان د ځنډولو پریکړه وکړه. د دواړو کاندیدانو زرهاو پلویان نن د وروستي اعلان لپاره شیبې شماري او د قاهره په ښار کې شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په مصر کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره دواړو کاندیدانو خلک په دوو برخو ویشل دي. یو ډله خلک د پخواني رژیم د غړو له برحالې ویره لري، بل ډله هغه کسان دي چې وایي د اخوان مسلمین د کاندید بریالي کېدل به په دې هیواد جمهوري سیستم ته د اسلامي پالیسیو لاره خلاصه کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د دوی جنگي جټ الوتکه د سوریه له سواحلو څخه دیارلس مایله لري او په ورځنیو تمرینونو بوخته وه. احمد داود اوغلو نن د ترکیه له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دغه فانټوم جټ الوتکې د ترکیه د رادار سیستم د فعالیت څرنګوالی څرګنداوه، غیر مسلح وه او د سوریه په ضد په هیڅ ډول عملیاتو کې برخه نه درلوده. سوریه ویلي چې الوتکه یې د مدیترانې پر سر د دوی فضایي قلمرو ته تر داخلېدو وروسته وویشته. د الوتکې د پیلوټانو برخلیک لا هم نه دی څرګند سوی. د ترکیې خلک د دغې پیښو په اړه بیلابیل نظرونه څرګندوي. د استانبول یوه اوسیدونکي اندر دیندار د دغې پیښې په اړه نن وویل:
Türkiye'nin tamam bir savaş uçağı düşmüş olabilir ama bir galyana kapılmaması lazım.
Devayı samada çiğde Türkiye cengel utak evişte savi de Türkiye bayit po kahar aksuna mal sergan nakli zaka po Suriye ki po ucu mudakhila ba pukpala iwa loya masalavi. De İstanbul şariya şmir nuru usidun kubya de Suriye de dağı amal pavrandi de şadid aksuna mal gushtana kareda. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پروند ترکیه ستاینه وکړه چې د سوریه په وړاندې لزغم څخه ډک عکس العمل څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان پروند په نیویارک کې ویل چې بان کی مون په دې ارتباط د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ته ټلیفون کړی دی. د یو بل خبر لمخې ایرانی چارواکو نن پر ترکیه او سوریه ژغ وکړ چې د ترکیه الوتکه د راغورځېدو په ارتباط لزغم څخه کار واخلي. د ایران دولتي خبري اژانسو د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر علي اکبر صالحي په حواله وویل چې دواړه لوري باید د سیمې د ثبات په خاطر د مسلې سوله ییز حل پیدا کړي. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې پروند د هسپانیې د فوټبال ټیم د فرانسې د فوټبال ټیم ته په دوو ګولونو ماتې ورکړه. د فرانسې او هسپانیې د ټیمونو ترمنځ دغه مسابقې په یوکراین کې ترسره شوې. د هسپانیې په ګټه دواړه ګولونه د ریال مادرید د ټیم خاوی الونزو ووهل. اوس به د هسپانیې د فوټبال ټیم په سیمی فاینل کې د پرتګال د ټیم په وړاندې لوبه کوي. نن په کوارټرز فاینل کې د انګلستان او ایټالیا مسابقه ده.
دوی بچې او اته د خیسوین نن یک شنبه ده د چنګاش یا سرطان سرارمه د جون سرر وشتمه. په استرالیا کې چارواکو د دې هیواد په سواحلو کې د وی ډوبې سوي بړۍ د سورلیو د ژغورنې عملیات نن پای ته ورسول. د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر د لوی سرنولي لخوا ونیول سو.
دا باندې د اختطاف او تجاوز جنسي تور دی چې دا به د تحقیق په نتیجه کې د دې سپینامه وشي څومره رښتیا ده او څومره درو.
وروسته یو سیلابونو په افغانستان کې تر دېرشو زیات کسان مړه کړي. که په کونړ کې خلک شکایت لري چې د حج لپاره عادلانه سهمیه نه ده ورکړل سوې، په بل راپور کې اوري چې د تاجکستان وطن اتباع په پښو حج ته ځي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د شیر یا سرخکان پر ناروغۍ خبرې کیږي. په استرالیا کې چارواکو د دې هیواد په سواحلو کې د یوې ډوبې سوي بېړۍ د سورلیو د ژغورنې عملیات نن پای ته ورسول. په دې بېړۍ کې چې تېره اونۍ د استرالیا کرسمس ټاپو ته نږدې ډوبه سوه، د پناه غوښتونکو څه باندې 200 کسیزه ډله استرالیا ته روانه وه. د دوی ډېره برخه افغانان او ایرانیان وو. په دې اړه تفصیل له احمد تکل څخه اورئ چې راسره په سټوډیو کې دی.
استرالیایي چارواکو وروسته لدې چې د ډوبې شوې بیړۍ 109 تنه سپرلۍ وژغورلې، د یکشنبې په ورځ د ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دا بیړۍ د پنجشنبې په ورځ د کرسمس ټاپو له سواحلو نږدې 140 مایل لرې ډوبه شوه. په مخکینیو راپورونو کې ویل کېدل چې د بیړۍ سپرلیو خپل سفر له سریلانکا څخه پیل کړی و، خو د ژغورنې د درې ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې د دوو اندونیزیایي ماڼوګانو له موندل کېدو وروسته څرګنده شوه چې د بیړۍ به ښایي خپل سفر له سریلانکا څخه نه بلکې له اندونیزیا پیل کړی وي. استرالیایي چارواکي وایي چې د بیړۍ د 204 تنه سپرلیو اکثریت افغانان او ځینې ایرانیان وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند فرامرز تمنه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خبر ورکړ چې په کانبیرا کې د افغانستان سفارت د پیښې په جریان کې دی.
سفارت افغانستان در استرالیا در تماس نزدیک با وزارت امور داخلی استرالیا.
استرالیا که د افغانستان سفارت د استرالیا د کورنیو چارو وزارت سره په نږدې تماس کې دی او د بیړۍ له 204 څخه څه باندې 100 کسان ژغورل شوي چې اکثر یې ادعا لري چې افغانان دي، خو د افغان سفارت چارواکي سیمې ته رسیدلي څو دا امکان ورته برابر شي چې له ژغورل شویو کسانو سره مرکې وکړي او د هغو هویت په مسجل ډول تثبیت کړي. د افغانانو د دقیقې شمیرې په اړه نه د استرالیایي چارواکو لخوا څه ویل شوي او نه د افغان چارواکو لخوا. ښاغلي تمنا دا یادونه هم وکړه چې د افغانستان دولت هیواد ته د مړیو په انتقال کې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې ته چمتو دی. که د مړو شمیر زیات شي او معلومه شي چې افغانان دي، افغان دولت به په هغه صورت کې چې د دوی د هویت اسناد بشپړ وي نه یوازې د قربانیانو کورنیو ته خبر ورکړي، بلکې که چېرته د دوی کورنیو غواړي چې د خپلو عزیزانو مړي افغانستان ته انتقال کړي، په استرالیا کې د افغانستان سفارت به دا همکاري وکړي. د استرالیا د سمندري مسؤلیت اداره وایي چې له هوایي او ځمکنیو عملیاتو وروسته دوی ته معلومه شوې ده چې په سیمه کې د ژغورنې لپاره نور نو څوک نه دي پاتې. یادې شوې ادارې پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ډوبې شوې بیړۍ له سپرلیو څخه 109 تنه ژوندي ژغورل شوي او ګمان کېږي چې 90 تنه لا درک کسان به مړه وي. چارواکو د شپږو کسانو مړي هم له اوبو څخه ترلاسه کړي دي.
ومردل چې په استرالیا کې په یو ډوبه سوي بیړۍ کې افغانان هم سپاره و چې د اکثرو برخلیک نه دی څرګند. په افغانستان کې هم افغانانو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان په مرکزي او شمالي ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي. جزئیات له فرشته جلال زیک څخه اوري.
د ازادي راډیو خبریال له سیمې څخه په لومړیو رپورټونو کې ویل چې یوازې په غور کې له دې امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. په سیمه کې د سیلابونو له امله هم داراز ګڼ شمېر کورونه او زراعتي ځمکې ویجاړې شوي دي. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي پرون ازادي راډیو ته وویل یو شمېر مړي راایستل شوي دي او کورنیو ته سپارل شوي دي. په غور کې له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ملي کمیټه ډېر محدود امکانات لري، مرستې لا نه دي رسېدلې. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په شمالي او مرکزي ولایتونو کې د سیلونو له امله د تلفاتو دقیق ارقام لا نه دي څرګند شوي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو د خلکو سلهاو جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې ده او زیات شمېر څاروي وژل شوي دي. د شاغلي سیاس په وینا افغان حکومت او د مرستې ادارو سیمې ته د خوراکي موادو د چاک د پاکو اوبو او د صحي ډلو د استولو لړۍ پیل کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي په تیرو دوو یا درو ورځو کې سیلابونه د شدیدو ورښتونو له امله راغلي دي. واقعا په دغو سیمو کې ځاني او مالي تلفات رسیدلي دي. د خلکو فصلونه خراب شوي دي، کاریزونه ویالې او بندونه یې ویجاړ کړي دي. د غور د والي ویان پرون خبري رسنیو ته وویل چې د مرکز چغچران په شمول د دې ولایت څلور ولسوالۍ ځپل شوي دي. د اسوسییټډ پرس اژانس لیکي چې په شمالي او مرکزي سیمو کې له 5 ورځو راهیسې پرله پسې بارانونو لښته لږه سل کورونه تخریب کړی دي. چارواکو ویلي چې یوازې ډیر لستنه د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې مرسوي دي. د دې ولایت یفتل ولسوالی هم سیلابونو ځپلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې مسؤلینو ویلي دي چې زیاتې لارې او ګودرونه له منځه تللي دي چې د دوی لپاره د مرستې رسولو کار سخت کړی دی. په عین حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په غور او یو شمېر نورو ولایتونو کې چارواکو ته ویل شوي دي چې د بیړنیو حالاتو لپاره له ولایتي بودیجې څخه د لارو د پاکول لپاره پیسې مصرف کړي. د دې ادارې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د بیلابیلو سازمانونو او مرسته رسوونکو ادارو د کار د هماهنګۍ مسؤلیت لري.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لوی ترنولی وی د ولسی جرګې په خونه غړی ډاکټر عبدالکبیر رنجبری د وینجلې د اختطاف او پر هغه د جنسي تیری په تور نیولې دی. د لوی ترنولی مرستیل رحمت الله نظری له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې پر شغلی رنجبر دغه تور خپل د تشتول سی وینجلې او د هغه د پلار لخوا لګول سوی او کرشتیا ثابت سي نو ممکن په عمری بند محکوم سي. شغلی نظری له حمید مومن سره په مرکه کې دغه څرګندونه کوي.
رښتیا هم ډاکټر صاحب کبیر رنجبر پرون د څارنوالۍ د امنیت ملي لخوانه توقیف شوی دی. په دې باندې د اختطاف او تجاوز جنسي تور دی چې دا به د تحقیق په نتیجه کې د دې سپینامه یو شي څومره رښتیا او څومره درو.
تاسو اشاره وکړه چې په ښاغلي رنجبر باندې د اختطاف او د جنسي تیری تور دی. په دې مسلې په ارتباط کې لکه وضاحت راکړئ چې دا د اختطاف کومه ځانګړې موضوع وه.
یو انجلۍ تقریبا یو لس میاشتې مخکې یا څه کم یا زیات له خپل کور نه چې د سابسکي و دغه ځای نه ورکه شوې وه. او دا د تور په ارتباط باندې تقریبا هو اته کسنور د دې اختطاف په تور باندې بندیان وو تر څو بل اخره د انجلۍ د پیدا شو او د دې سره په کور کې وه. د انجلۍ په دې باندې ادعا د تجاوز جنسي هم وکړه، د نشه یي موادو د خوړلو ادعا هم په باندې وکړه، او یو زوی هم د دې انجلۍ نه اوس فعلا تولد شوی ده چې په هغې باندې هم یو دلس ورځو ده که د پنځلس ورځو ده. دغه مستقیمه ادعا د انجلۍ او د انجلۍ د پلار په ده باندې او بعضې شواهد چې انجلۍ مخترع کړي دي د سبب د دې شول چې دا
نظری صاحب محترم که چې ته دا ادعا چې شوی ده او دا تورونه لګول شوی دی خامخا به لوی څارنوالۍ په دې ارتباط باندې څېړنې کوي او هڅه به کوي چې اسناد او شواهد راټول کړي. که چېرته دا جرم ثابت شي بیا به ستاسو په نظر باندې د هیواد په جزایي قوانینو کې د داسې یو کس لپاره څه ډول مجازات اټکل شوي دي؟ وته
اختطاف او د تجاوز جنسي لپاره مختلف حبسونه په قانون جزا کې دي چې تر کېدای شي حبس دوام هم پکې شامل.
نظری صاحب یو بله مسله، تقریبا تر دې مخکې لوی څارنوالۍ دا هم ویلو چې د مشرانو جرګې یو غړی فوزیه سادات هم د اختطاف او د وژنو په تړاو نیول شوی ده، خو یو اساسي انتقاد دا ده چې دغه دوسیه بیا نه بشپړېږي، دلته بیا د حکومتي چارواکو لخوا یا مشرانو لخوا مداخلې کېږي. آیا تاسو د ښاغلي کبیر رنجبر په دوسیه کې هم داسې څه توقع لرئ چې د بعضو اداراتو لخوا به مداخلې وشي؟
موږ مخکنۍ دوسیه هم تکمیل کړې ده او ډېر وخت کېږي، د یوې میاشتې کېږي، تقریبا 50 ورځې به کېږي چې موږ هغه محکمې ته سپارلې ده تر څو په دې مورد کې فیصله وکړي. د دې دوسیه اوس فعلا تر تحقیق لاندې ده او د تحقیق جریان لري. انشاءالله من تحقیق په نتیجه کې به بیا وروسته ټول جزئیات او تفصیل د واقعې تاسو سره بشریک کړم.
کوم جنۍ چې اختطاف شوی وه د ښاغلي کبیر رنجبر لخوا چې ادعا کېږي چې دا اختطاف شوی وه او د یو اولاد مور شوی هم ده، د دغه جنۍ د برخلیک په ارتباط باندې به څه ډول پرېکړه کېږي؟
نو فعلا خو دا نجلۍ د خپل پلار سره اوسېږي، د پلار سره یې ده، نو وروسته به پوه شو نو چې څنګه وکړو د دې برخلیک او سرنوشت، ځکه چې په زور او جبر باندې تجاوز کول بیا په دې کې مجنالۍ کوم قصور او ګناه نه لري، صرف ګناه د فاعل دغه څوک چې دغه فعل انجاموي. په اوسني حالت کې چون د تحقیق جریان داسې معلومیږي چې دې جنۍ سره په زور دا کار شوی دی، حتی جنۍ دا ادعا کوي چې وخت یې ما سره په ما باندې تجاوز کول، ما په خوله باندې په سوک ووهلو او درې څلور غاښه مې ورمات هم کړل. نو په دغسې حالت کې بیا مجني علیه قصور نه لري، بری عضوې نه ده، صرف هغه څوک چې فاعل د جرم دی هغه مجازات کېږي.
ستاسو تحقیقات چې تر اوسه پورې د دغه اختطاف د دغه موضوع په ارتباط شوي دي، آیا په دې کې یوازې ښاغلي رنجبر ګرم دی که نه ځینې نور خلک هم دي چې په دې اختطاف کې له دوی سره همکاري کړې ده؟
وروسته پکې یو څه کسان نور هم چې هغه هم د خپلوان کېږي، په دې مورد کې تحقیق روان دی، انشاءالله وروسته دغه نتیجه معلومه شي.
د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری و چې د ولسی جرګې د پخواني غړي ډاکټر کبیر رنجبر د نیول کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. ښاغلی رنجبر د اخلاقي فساد او اختطاف په تور نیول سوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې له ښاغلی رنجبر او یا هم د ده له کوم مدافع وکیل سره تماس ونیسي، خو بریالۍ نه سوه. افغان ولسمشر په کانکور کې د اصلاحاتو یادونه وکړه او په پوهنتون کې د شاملېدو لپاره نوې طرحه وړاندې کړه. د افغانستان د پوهنې لوړو او حرفوي زده کړو او د کانکور او د کارموندنې سیمینار پرون په کابل کې د ولسمشر حمید کرزي په وینا سره پرانستل سو. جزئیات ته له کابله د خان محمد سین پر رپورټ کې.
جمهور رئیس کرزي یو ځل بیا په هیواد کې د پوهنې او لوړو زده کړو د کیفیت او کمیت په خوالي تاکید وکړ او په هیواد کې د روانو هر ډول ستونزو او نیمګړتیاو سبب ناپوهي وبلله. خاغلی کرزی چې د شنبه په ورځ د پوهنې لوړو او حرفه‌ای زده کړو یو درې ورځنی سیمینار پرانستلو وویل چې دا سیمینار باید داسې علمی لارې چارې غوره کړي چې په هیواد کې د علم او پوهې بهیر لا ګړندې او د پوهنې له منل شو معیارونو سره برابر کړي. ښاغلي کرزي سیمینار ته یو لړ سپارښتنې او ځینې ژمنې هم وکړې. ده وویل
زما یو پیشنهاد دا دی چې یو به کانکور اصلاح کوو، بل هغه دا ده چې هغه شاګردان چې په لسم صنف کې، یولسم صنف کې او دولسم صنف کې، اول دوهم دریم څلورم تر پنځم پورې راغلي دي، هغوی به کانکور شامل کړي. دوهم دا چې د نهم صنف په اخوا دا رشته بندي د معارف ډېر ضروري خبره ده، او دا به هغه ځای ته معارف ورسي چې بیا تخنیکي او میخانیکي مکتبو حرفوي زده کړو دې ته به هم ځان ورسي.
کرزي وویل په راتلونکي کال کې به زر افغان محصلانو ته په بهرنیو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو مالي امکانات برابر کړي. دا علمی سیمینار د پوهنې، لوړو زده کړو او د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لخوا تنظیم شوی دی. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وویل سره له دې چې په تېرو لسو کلونو کې شاوخوا 8 میلیون زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې، خو بیا هم کافي نه ده او داسې لارې چارې باید غوره شي چې د پوهنې د نظام شته ستونزې کمې کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر آمنه افضلی وویل په هیواد کې د روانو هر اړخیزو پرمختګونو او د کار د مارکیټ د غوښتنو په پام کې نیولو سره د ایرفو د زده کړې جاري پروګرامونه کافي نه دي او د سیمینار متخصصین باید په نویو تدابیرو بحثونه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې د هیواد په پوهنتونونو کې لوړو زده کړې د تعلیم او تحصیل منل شوو معیارونو سره نږدې شي. ښاغلی عبید په دې طرحو تاکید وکړ
د پراختیایي پلان جوړول چې د نړیوالو او ملي مرستندویو بنسټونو په مرسته پوهنتونونو کې د ولتیاو لوولول، دوهم د پرمختللو پوهنتونونو سره د ښه اړیکو جوړول، دریم په پوهنتونونو کې د کیفیت ساتلو او د سرغړونو د مخنیوي په موخه د علمي بنسټونو د پراختیایي پروګرامونو قانونمند کول، څلورم د نویو میتودونو په کار اچول او د کیفیت ضمانت، پنځم د پوهنتونونو د انتفاعي کولو په موخه د تقنینی سندونو طرحې او یو شمیر نور موارد.
د چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې 1.5 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو کابو 8 مؤسسې شته چې تحصیل پکې اوس هم معیاري نه دی او د حرفو د زده کړې د جاري پروګرامونو سره سره په هیواد کې د وزګارو شمیر کابو 3 میلیونه ته رسیږي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماپښین 2:23 کېدونکي دي. اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د امریکا په هغو څېړنو هم بحث کړی چې هدف یې د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو ترسره کول دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه لیکلی چې امریکا غواړي له افغان کمانډو ځواکونو سره په ګډه د پاکستان په خاوره کې عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکلی چې د امریکا پوځي استخبارات اوس مهال دا مسله څېړي چې په څه ډول سره په پاکستان کې دننه د ترهګرو ځالې له منځه یوړل شي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې او نورو وسله والو ډلو فعالیتونه د امریکا او ناټو لپاره په یو سرخوږی بدل شوي او له دغو سیمو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد حملې پلانېږي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د سی آی اے او د امریکا د سمندري او کمانډوي ځواکونو ځینو قمندانانو لا د مخه په دې اړه خبرې کړي او د پاکستان په خاوره کې د امریکایي او افغان ځواکونو د ګډو عملیات ټول امکانات څېړلي دي. سرنوشت نادل لکتور اسپانه هم په پاکستان کې د نن د امریکا او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په امکان بحث کړي او لیکلي دي چې ممکن په دې اړه له زیاتو بحثونو وروسته کومه پریکړه وشي. ورسپانه لیکلي چې اوس مهال د امریکا پوځي استخبارات په دې برخه کې څېړنه کوي، خو د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه به وروستۍ پریکړه د امریکا ولسمشر کوي. ورسپانه لیکلي چې د پاکستان په خاوره کې د حقانی شبکې فعالیت نه یوازې دا چې د امریکا او ناټو لپاره په یو سرخوږی بدل شوی، بلکې دغه مسله د امریکا او پاکستان اړیکې هم خورا سړې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا اوس په دې عملیاتو دا ټینګارو سره حق کوي چې له بیا بیا غوښتنې روسیې هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کوم اقدام ونه کړ. ورځپاڼه لیکلی چې امریکا غواړي چې په هر صورت چې ممکن وي په پاکستان کې د حقانی شبکې ځالې له منځه یوسي. انیس دولتي ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندان په حواله لیکلی چې د قرغې په حمله کې هم د حقانی شبکې لاس و. ورځپاڼه د جان ایلن په حواله لیکي چې د حقانی شبکه په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې حمله پلانوي. هوا دولت ورسپانه بیا د جنرال جان ایلن په حواله لیکل چې د حقانی شبکه په پاکستان کې د خپل موجودو پټن ځایونو څخه د دا ډول حمله په کولو سره د افغانستان ځمکني بشپړتیا تر پوښتنه لاندې کوي.
د کونړ د پنځو ولسوالیو قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو مظاهره کې پر دولتي چارواکو انتقاد وکړ چې د حج د سهمې په ویش کې عدالت نه دی مراد کړی. روح الله انوري راپور ابروي.
لارین کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کونړ جلال آباد لوی لار د ترافیک پر مخ تړلې و. مظاهره چانو د کونړ د حکومتي چارواکو په خلاف چغې وهلې. د لارین څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل سږ کال حج ته د تلونکو لپاره دوی ته په ورکړل شوي سهم کې د کونړ یو شمیر چارواکو درغلي کړي. کونړ والی فضل الله وحیدی ازادی راډیو ته وویل چې ستونزه له وزارت څخه پیدا شوي. د کونړ خلکو ته لږ سهم ورکړل شوی او دوی غواړي چې کونړیانو ته پورا برخه ورکړل شي.
د حج حقوقو زمند دوی ملګری هم ځکه موږ ته کوم سهم چې راکړل شوی په مجموع کې د دې ولایت د نفوس سره دا سهم کم دی او باید سهم زموږ زیات شي.
خلک بیا وایي وزارت خو ټول کونړ ته د حاجیانو لږ سهم ورکړي. ولې د کونړ چارواکو د وزارت لخوا د ورکړل شوي سهم په ویش کې د مور میری سلوک کړي؟ د کونړ د حج او اوقافو په ریاست کې د حاجیانو چارو مدیر وحید الله وای دوی ته د وزارت لخوا د 420 کسانو حج ته د تک سهم ورکړل شوی و. هغه باید په سمه توګه ویشل شوی وای. هغه وای په کمیسون کې د ولایتي شورا غړي د ولایت استازي او نور شاملو.
که په کونړ ولایت کې خلک شکایت کوي چې د حج د پاره په عادلانه ډول سهمیا یا ونډه نه ورکړل سوی، له تاجکستانه د حاجیانو یو ډله غواړي چې د پښو په مزل ځان مکې معظمې ته ورسوي. دغه حاجیان په افغانستان کې د سفر په لاره کې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو سیمو له خلکو سره مخامخ سوي، خو دوی غوره ګڼي چې له وسلولو طالبانو سره بیا مخامخ نسي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې خبریالې فرنګیس نجیب الله یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې له احمد تکل خبري.
د تاجکستان د حاجیانو د 21 ډلې لپاره چې په نامعلومو لارو د مکې معظمې سفر ته په پخو روان شوې دي، یو بل لنجمنونه یې تیره شوه. د ډلې مشر عبدالعزیز رجبوف په داسې حال کې چې د خپل سفر د یوې اونۍ پر مهمو پیښو رڼا اچوله، له طالبانو او د ناټو په امنیتي پوسته کې د ناټو له سرتیرو سره د مخامخ کېدو او د بلخ د والي عطا محمد نور په کور کې د میلمستیا یادونه وکړه. تاجک حاجیانو چې غوښتل یې د لړم د میاشتې په پیل کې ځان مکې ته ورسوي، په سر کې ویل چې په دې سفر کې به ډېر د پردیو خلکو پر میلمه پالنه متکی وي، او په روانه اونۍ کې د دوی له څرګندونو هم ښکارېدل چې دا کار د دوی له تمې سره سم شوی دی. رجبوف وایي د مزار شریف د تاریخي ښار له لیدو وروسته د بلخ والي دوی ته د تمې خلاف د میلمستیا بلنه ورکړه. رجبو فکر کوي چې مزار شریف ته د دوی د رسیدو خبر به د بلخ والي ته په شفاهي ډول رسیدلی وي، ځکه چې شپې په جمعتونو کې تیرولې او له ګڼ شمېر سیمهیزو خلکو سره یې لیده کته وکړل. رجبو وایي مزار شریف ته له رسیدو سره سم د دوی پیسې هم ختمې شوې او دوی غوښتل د یو څو ورځو لپاره په مزار شریف کې مزدوري وکړي، خو د بلخ والي پیسې هم ورکړي. د تاجکستان پلیو حاجیانو ته د میلمه پالنې بل پړاو په شبرغان کې و چې د رجبوف په وینا د ناټو سرتیرو د تلاشۍ په یوه پوسته کې دوی ودرول او تلاشي یې کړل.
دوی په انګلیسي ژبه خبرې کولې. مونږ ورته ویل چې یوازې په فارسی او روسی خبرې کولای شو. دوی یو ترجمان راوغوښت. مونږ ورته ویل تورستان یو چې د تاجکستان، افغانستان، ایران، عراق او سعودي عربستان له لارې پلی تیریږو او کلتوري، تاریخي او اسلامي ځایونه ګورو. بیا د تلو اجازه راکړه. ګډ بای راته ویل او موږ ته اوبه او ځینې نور شان راکړل.
د سفر په بل پړاو کې دوی له هغه چا سره مخامخ شول چې ښایي په راتلونکي کې له هغو سره له مخامخ کېدو ډډه وکړي، طالبان. راجابوف وایي طالبانو موږ ودرولو، موږ فکر کاوه چې وژنیمو، خو دوی هم له یوې بشپړې تلاشۍ وروسته موږ خوشې کړو. د تاجک حاجیانو اوه کسیزه ډله چې په می میاشت کې د تاجکستان په جنوب کې له خپلو کورونو څخه وتلي دي، اوس د خپل سفر په بل پړاو کې ایران ته روان شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
غازی والا جاندر ولسوالی وجدن که اندک جاندر ولسوالی خلق دیر که مشکلات سر دیر لطالبانا چی پتنگ دیر زور روی و سلام.
له دغه پیغام سره ټیک په افغانستان کې دونی بجې سوې مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سي، له فرشتي جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې پخوانی غړی ډاکټر کبیر رنجبر نیولی دی. پر ډاکټر رنجبر د جنسي تیری تور لګیدلی. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي نن د دې ولایت په مرکز کې د نجونو د ښوونځي 113 تنه زده کوونکي مسمومي سوي دي. د پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي کورنۍ د هغه د زندان کېدو ملامتي د امریکا پر متحدو ایالاتو ور اچوي او د دې ورور نن ویلي چې ډاکټر شکیل ذلیل سوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن ویل د دوی جنگي جټ الوتکه د سوریه له سواحلو څخه دیار لسمایله لری او په ورځنیو تمرینونو بوختوه. احمد داوود اوغلو نن د ترکیه له دولتي ټلویزیون سره وویل چې دغه فانتوم جټ الوتکه د سوریه په ضد په هیڅ ډول پوځي عملیاتو کې برخه نه درلوده. زرهاو تن نن د قاهره په تحریر میدان راغونسوي دی او د انتخاباتو د کمیسون لخوا د ولسمشری د ټاکنو د دوهم پړاو د ګټونکو اعلان ته منتظر دي. په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې کاندید محمد مرسی او د مبارک رژیم وروستی صدر اعظم احمد شفیق دواړو د انتخاباتو په لومړی مرحله کې د بری ادعا کړې و. او د اروپا د فوټبال د جام په سیالیو کې پروند د هسپانیا د فوټبال ټیم د فرانسې د فوټبال ټیم ته په 2 ګولونو ماتې ورکړه. اوس به د هسپانیا د فوټبال ټیم په سیمی فاینل کې د پرتګال د ټیم په وړاندې لوبه کوي. نن په کوارټر فاینل کې د انګلستان او ایتالیا مسابقه ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. هیله د چروغ او جوړ سید ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته ډیر خراغلی د نن ورځې پروگرام مو په شری یا سرخکان باندې دي. راپورونه وايي لکه څنګه چې مو د ازادي رادیو څخه بیلابیل راپورونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د کابل، کونړ او نورو ولایتونو څخه اوریدلې دي، په دې وروستیو کې د شری پیښې ډیر زیاتې شوې دي او د افغانستان په بیلابیلو روغتونونو کې کو کتل شي نو دغه ناروغان ډیر بستر دي. متخصص ډاکټر لرو په خبرونه کې به معلومات راکړي چې دا څه ډول ناروغي ده. دغه سي ډیر زیات ناروغان په اندرا ګاندی روغتون کې، البته په کابل کې بستریږي. د همدې روغتون یو ډاکټر مرابللی دی، ډاکټر سیب عبدالغفور امرخیل، چې تاسو پوښتنو ته په ځواب وي کولی شي چې تاسو د شری د ناروغي په اړه باندې پوښتنې وکړي. د دې ډیر زیات علتونه ویل شوي دي چې ولې د شری ناروغي ډیره شوې ده. ځینې خلک وایي چې د واکسینونو کیفیت ټیټ دی، ځکه روغتیایي کارکونکي وایي چې د دې ناروغي مخنیوي په واکسین باندې کېدی شي. ډیر خلک وایي چې موږ ماشومان خپل واکسین کړي هم دي، خو بیا هم دوی په شری اخته شوي دي. او د اندېښنه د خلکو سره چې علت څه دی، ځینې کسان وایي چې د واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی، ځینې نور بیا وایي چې ممکنه ده د واکسین کیفیت سم نه و، ځینې نور وایي چې نه، ممکنه ده چې د واکسین سم ساتل شوی نو. په هر حال ډاکټر صاحب امرخیل به په دې ټولو مواردو راته معلومات راکړي. او دا به ووایي چې که د یو چا ماشوم شری نیمه دی نو څه ورسره وکړي، څنګه خپل ماشوم وساتي، کوم خطرونو سره ماشوم ممکنه ده چې مخامخ شي، په دې ټولو به ډاکټر صاحب خبرې وکړي. او تاسو هم کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ، د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ. دوه د ټلیفون نمبر دي د ازادي رادیو په کابل کې چې کولی شئ د نننه کې د افغانستان په هر سیمه کې ټلیفون وکړئ. 0 9 9 2 0 3 5 0 0 او بل نمبر ده 0 0 0 8 2 2 5 5. او که هبات نه خپل بهر یې نو اروپا ته ټلیفون کولای شي ازادي رادیو ته په سو نمبرو باندې په لږ کم تفاوت سره، یعنی 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 0
2001 یا هم 3001 یا هم 4001 باندې، یعنی فقط د اخیری برخې تفاوت لري. نور مغه سر کې 00040 2021 2 نمبر وهي ورسته بیا کول شي چې ازادي رادیو سره مستقیما اړیکه پیدا کړي او ډاکټر صاحب امر خیر نه خپل پښتنه کوي. ډاکټر صاحب امر خیر، ډیر خراغ لای ازادي رادیو ته
مننه ډیره زیاته. تاسو مخ راغلی، تاسو نه مننه چې زم په دې خبرونه کې خپل ملمه وټاکلم.
ژوند دی اوسې. نو ډاکټر صاحب، را به شوم دینه د مخه دې چې دا وريدونکو ټلیفونونه واخلو، لګلند رڼا واچوي په دې باندې چې اصلا چې دا شرې ورتوي یا سرخکان یا میزل په دتی بيستلا کې دغه څه ډول ناروغي ده، د څنګه ماشوم ور باندې اخته کېږي. ډیر لاند معلومات کرا کې روسته به بیا دي نور مسایل ترش.
مننه ډیر زیاته. ستاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې شرعی یا ځینې خلک ورته سرخکان وایي په فارسی ژبه کې، او په انګلیسي کې ورته میزلز وایي. دا یو وایروسي ناروغي ده، یعنی انتانی ناروغي ده چې ډیره شدیده ده، ډیره عامه ده او فوق العاده ساري ده. یعنی د یو ناروغ نه بل روغ انسان ته ډیره په اسانۍ سرایت کوي. دا یو وایرس په واسطه باندې منسرزي چې هغه یو آر ان ای وایرس ته او د پارامایزو وایرس له خاندان څخه ده، یعنی یو کوچنی میکروب چې په سترګو نه ښکاریږي او مایکروسکوپیک ساختمان لري.
خدا څنګه یو نفر نه بل دي، یعنی یو ماشوم څنګه اخته کوي، یو ماشوم چې اخته شي دی باندې.
او بل دا باید وایو چې اوریدونکو په باندې پوښی کنه چې د کلینیکي هغه ته لوحې ته باید متوجي وسی. دا اول مریض طبقي او د زوکام یا د ریزش غون دی اراز علایم لري. مثلا مریض له پوز نه وبویږي، لسترګونه وبرازي، پرنجي وهي، ټوخيږي، طبقه یې طبقه قرار قرار زیاتیږي او بل اخره طبقه ډیره شدیدیږي. او په مغه شپه باندې چې طبقه ډیره شدیده شي، بیا ناروغ په جلد یا په پوستکي باندې وړې وړې دانکۍ راخیږي چې دغه دانکۍ اول په مخ کې پیدا کیږي، د غوګونو شاته پیدا کیږي، د ویښتانو د شنه کېدلو له لاین سره پیدا کیږي او بیا کرا کرا ټول وجود ته په دوا یا درې ورځو کې تر پښو پورې رسیږي. نو
دا
لاند معلومات دي.
ها نو دا مثلا یو ماشوم کچیرته په شیر یخته، نو تاسو خبره چې لکه وریزش غونته کړی، طبي زکام غونته اول کې، نو بیا دغه تاسو ویلی چې دا د یو لیک دیدون کې یا ساري ناروغي ده چې یو کس نه بل کس ته سرایت کې، یو ماشوم نه بل ته. نو دا په څه طریقې سره نن لکه دا عادي ریزش چې دغه کې تنفس نه نږدې یا څه ګډو لوخونه تشینه،
دا د مستقیم تماس نه، یعنی کله چې یو ناروغ یو روغ انسان د ناروغ سره په تماس کې راشي، ډیر نږدې مثلا په یو متر کې ورسره واقع شي، کله چې ناروغ ټوخی کوي، پرنجای کوي، په لوړ اواز خبرې کوي، چغی وي، نو د دې د خولې نه هوایي قطرات بادیږي، یعنی هوا ته الوزي او دغه د روغ انسان په خوله کې په پوزه کې ننوزي او د روغ انسان د مریضېدو سبب کیږي. یعنی زیاتره دا شرعي سده هغه د ټوخیل لارې، د پرنجیل لارې، د لوړ اواز خبرو لارې او د مستقیم تماس لارې انتقالیږي. او په ډیرو کم مواردو کې امکان لري چې د خوراکي توکو او یا هم مثلا د شریک دسمال نه او یا د شریک دسپاک نه د دیو نه هم امکان لري چې انتقال شي.
خو مثلا که یو کور کې یو ماشوم په دې ناروغي اخته وي، دا یوازې نور ماشومان ته سرایت کوي کنه دا ناروغي په لویانو کې لیدل کیږي؟
دا ناروغي په لویانو کې هم لیدل کیږي، خو په لویانو کې پیښې ډېرې کمې دي او لویان کوونی شي هاته د ماشومان نه پاغوي کې ډېر سخت سیر کوي، یعنی سخت شدید مرض من سره وړلی شي. او ماشومان زیاتره هغه ماشومان چې د مکتب عمر تلانه دي رسیدلی، یعنی لشپک کلونه چې کم دي، هغه ډیر زیات په باندې اخته کیږي او یا په خطر کې قرار لري. نو د دې د مخنیوي لپاره باید هغه ماشوم چې په کورنۍ کې چې په شری باندې اخته وي، نو د کورنۍ د کوشش وکړي چې دغه ماشوم د نورو ماشومانو نه لږ څه بیل وساتي، جدای وساتي، مثلا د خوب ځای جدا کی ورته، لوخي ورته جدا کی، او همدارنګه پرې نه دي چې د نورو ماشومان سره ګډي لوبي وکړي، چې خپل ماشومان پوین شي په دې خبره چې ورته بد ښکارانه شي، مثلا بد پیونه لګيږي. خو دغه یو لار ده چې هغه باید د نورو ماشومان نه تجرید کی یا جدای کی. همدارنګه که دغه ماشوم مکتب ته ځي، نو باید په دغه ورځو کې تقریبا لس ورځې باید هغه مکتب ته لاړ نشي، ځکه دا د شری ناروغي چې ده د څلور ورځې مخکې او 15 ورځې وروسته د دغه دانکې ولر خاتلونه دغه د ساری د یالیک دیدون کده. ډیر وخت لپاره نه ده، مثلا څلور او پنځه نه ورځې شوې ټول، یعنی د دانکۍ د راختلو نه څلور ورځې مخکې او د دانکۍ د راختلو نه پنځه ورځې وروسته چې ټولې نه ورځې کیږي، د لس ورځې وخت لس ورځو کې دا ساری ده، لس ورځو نه چې ډیرې بیوتی بیا غنوره ساری نه ده.
دا خموزو ته اشاره وکړه چې
په دغه ورځ کې باید هغه مکتب ته لاړ نشي.
خا سمدا هیله ده چې هم کورنۍ او هم د خوندزیو مسولین د خبره په نظر کې ونیسي چې چیرته په یو ماشوم باندې شکی د سرخکان او یا تشخیص نو لکتر لګل سرزی مکتب ته پرې ندی ځکه چې نو شاګردان به مخته شي. حبیب کامران له سویډن را سره په ټلیفون کې دی. ډیر خراغ لې کامران صاحب، ازادي
راډیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درمن خور تاسو سلامونه او ګران قدرمن ورو ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه نه کړل وړاندې.
وعلیکم السلام.
پر جان زما خدا سه کوچنی پښتنه ده، هغه مده سه نوسته په اصطلاح ده کله پښتنه ده، نو ډاکټر صاحب څه غواړم چې پر دغه باندې رڼا واچي. دا کله کله کستا سو په یاد وی وای شریه یا غسوي دي دا یو، او بل وای دا شریه یا غسوي دي دا کټوی بي دا وړو بي، یا وای درانه ژغ والی دي یا بد ژغ والی دي. په دغه باره کې که ډاکټر صاحب محترم مشتیب څه معلومات راکړي نو ډیره مننه بي.
کورم ودان تاسو ته کورم ودان ډاکټر صاحب امر خیر خو د بیلا بیل ولایتونو څخه ورته مریضان راځي او د دې اصطلاحات سره بخمخه بلد وی چې د خلکو هدف دی نه سده. نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
دا خبرې خلک کوي چې مثلا په دې باندې د قطغ بوی بد لګي یو غړونه پریز ورکی په خپل سرزینی پریزونه ورکی، خو دا د دې خبرې چې دا به علمی اساس نه لري کنه. د علمی اساس ته که وګورو نو شری یو انتانی ناروغي ده او مختلف سیرونه لري، یعنی کېدې شپه یو ناروغ کې ډیره شدیده سي چې یو رقم شری دي ساغی ته په انګلیسي اصطلاح کې ورته هیموراجیک میزل وایي، یعنی خونریزی ورکون کوي یا وینه بهیدون کوي شری. دا یو نوع یا یو قسم د شری ده چې هغه ډیر شدید سیر لري او په هغه کې د خولې نه د پوزې نه د مریض وینې بهیږي او د غدانکۍ هم چې دا ډیر زیات خپریږي چې حتی د خوریدو په شکل باندې منځته راځي.
کېدای شي افغانستان کې خلک هم دې ډول ته یاغي شری ووینو.
کېدای شي دغه ته یاغي سری وي، بلې، ځکه چې دا هم ډیره نادره ده، واقعات دومره ډیر زیات نه دي، خو په شری کې واقع کېدای شي چې دې ته تور شری هم ویل کېږي.
ښه، لږ وروسته به په دې موضوع باندې لږ نوره تبصره وکړي ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی دې زیات انتظاري ایستې دی چې د کوم ځای ټلیفون کړي خپل خبره په یاد ولري چې دا ولې ځینې خوړو ته د ماشوم زړه نه کېږي چې په شری اخته. مهرباني وکړي ازادي راډیو د پښتنو وکړي خپل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبری وکړئ لطفا.
السلام علیکم، زه محمد نعیم له ننګرهار.
مهرباني وکړه محمد نعیم له ننګرهار ازادي رادیو ته ټلیفون کړی روغتیا پروګرام. وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب، له ګرام خو د ټول کار کوم ته.
اها، وعلیکم السلام، پښتنه مو کوي لطفا.
نو ما څنګه د عمر د لري او د سر نیول او د برت پر خو د دې کار نه کوي، نه خپل بالکل کار نه کوي.
ها، ټلیفون مو بندوه چې ډاکټر صاحب
منډه منډه والله خو ډېر درې دوه بالکل ختم کار دی، خو دې څه کوم ډېر شوی دی د کوم لري کنه د سرین کو خو دې نو چې مل خو کړی نه یې چې سم برابر شي چې خو کا ته خو.
ها ډاکټر صاحب امر خیل، کومه پښتنه کوي نه لري وکي لطفا بیرته جواب کړئ ورته.
مشوره یې کوي
دا څومره ورځې باندې خو کار پرې خو ضروره.
محمد نعیم تاسو په ټلیفون کې نشته متاسفانه، خو ډاکټر صاحب تاسو د دې پښتنه په یاد لري لګروسته بیا لګ معلومات ورکړي کېدې شي چې ورته مفید ثابت شي. یو بل اوریدونکو ته باور ورکو. خا متاسفه ما دغه ټلیفونونه چې تاسو لطفا ټلیفون کوئ نو کوشش وکړئ د سیوزي کې ودرېږئ چې هغه आवाज مونږ ته واضح راشي او مونږ وکولې شو تاسو پښتنه واخلو. یو بل اوریدونکو ته باور ورکو بیا به راشو تاسو پښتنه ته. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا. رادیو ام ټیټه کوي لطفا.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مهرباني وکړه ازادي رادیو د خبري وکړه لطفا. متاسفه یم. ښه، څو شیبه ټلیفونونه ناخلو او ډاکټر صاحب پښتنو ته ځواب ووي او ان شاء الله چې وکول شو د تاسو نور ټلیفونونه په سمه توګه واغستې شو او تاسو لګښتم وشي او تاسو आवाज هم ونوري به موږ هم خپه شو چې دا ولې دسی وشو. په هر حال ډاکټر صاحب دا حبیب کامران صاحب پښتنه وکړلې خو دا یاغي شری خبرې وکړلې چې ځینې خلک وایي چې شری یاغي شوی په یو ډول یعنی سړی کولی شي فکر وکړي چې شاید هغه ډول چې تاسو وایي چې ډېر شدید شکل وي ممکنه ده چې د خلکو مطلب هغه شکل وي چې د تحل شو او بل دا دی چې دا ویلي چې خلکو په منځ کې دا اصطلاح ده چې کله چې وایي ماشوم په شری باندې سوګخته شي بیا د کټوي بوی ور باندې بدلګيږي بي اشتیا شي خوراک نه خوري ازین شي انس نه خوري او نه پويګم په فلاني ماشوم باندې درون غک شوي دي دغه باندې وستا سو سن نظر دي سو یي خلکو ته
شری و د سيناروغي ده چې پاغي کې ماشوم ډیر زیات بي اشتیا کوي دا موږ د خپل شخصي تجربه شوي زه خو د ماشومان متخصص ډاکټر موږ ډیر زیات پیښلي دي او خصن اوټ بریک یا وبای شکل سره چې کله شری رامنځته کیږي مثلا ډیر په کتلوي شکل سره ناروغان راځي او زموږ پروختون کې بستري کې اولاد نه مخ کې زه د ایبک پروختون کې زما وظیفه واغلته هم په کتلوي شکل سره ډیر زیات ناروغان راتلل او بستري دلبه نو دا موږ ته تجربه شوي چې د شری ناروغي کې اشتیا ډیر زیات خرابيږي ناروغ هیڅ شی هم ضرورت نه کیږي چې هغه وخوري هو ځینې کورنۍ دي چې هغه په خپل سر باندې ځینې غلط پرهیزونه ورکوي مثلا وایي چې ناروغ ته غوړ ما ورکوي یا ناروغ ته مثلا هګۍ ما ورکوي یا همداسې په خپل سر باندې ځینې پرهیزونه ورکوي نو زما له نظره دا غلطه ده باید دوی کوشش وکړي چې ناروغ ته ډیر ښه خواړه خوشن او بلند خواړه ورته تهیه کړي وري کې او تر خپل حد پورې کوشش وکړي چې ناروغان ته ډیر خوندور خواړه ورکړي او میوه ورکړي د میوه تازه او بو باسي ورکړي ورته او بل مهمه خبره پکې دا ده چې د ماشوم حفظ صحه یا روغتیا پالنه چې دا باید ډیر کلک وساتي یعنی دغه خوله باید ډیر صحیح منظمه توګه باندې ووینځي همدارنګ پوزه مخی او جامع هر ورځ ورته بدلی کی حتی د سملاستې دوزای چې کوم دغه باید هر ورځ روجایی مثلا ورته بدل کی که امکان لري مثلا کمپاله او د توشکه د لمرته واچي یعنی په عمومي توګه زه دا وایم چې حفظ صحت باید ډیر زیات پام وکي او ناروغ باید ډیر پاک سوتره وساتي
خا دا پروګرام په دوهمه برخه کې به خامخا دغه د مخنیوي پر لار شارو باندې ډیر خبرې وکړو او دا چې ماشوم څنګه ساتل کیږي یو لکه تاسو غوندي متخصص ډاکټران دا خبرې چې تاسو وکړي دا کوي او دا هم وایي چې ځکه چې وایي د ماشوم د پوستکي کې د نکۍ راخیږي او پوستکي ډیر حساس وي نو دوی د جامو په اغوستلو کې د ډیر احتیاط غوښتنه کوي چې وایي تاري جامې یو ډیر آرام او پاکي لکه څنګه چې تاسو ویل بیا برسته په دې باندې نور خبرې مکو خو دغه محمد نعیم به منتظر وي وی ویل چې ماشوم مد وکلند په شری باندې اخته شو او دا غي نرسته وي ډیر زیات کمزور شو او په هیڅ هم کار نه کوي ګرځیدې نشي په دې باندې تاسو نه پښتنه وکړئ چې دا څه مسله ده
فرید جان خور د دې ناروغ د دې ورور د ناروغ ته څه پام کوم نو کله چې دا ناروغ کې وخت ډیر پېټ شو یا واغینه بعد په خوکار پر خېرو امکان لري چې د شری یو اختلاط سوی تغذی یا خورزوکی ده چې ماشوم په خورزوکی اخته کی کله چې ماشوم سوی تغذی شي ډیر شدید نو د اغیم بیا په خې دومره کار نه کوي ځکه چې ماشوم ډیر زیات ضعیف اسي او کچرته فلج ور کړی نو دا به یو حادثه پیښه ده او باید دوی ډیر ژر د ماشومان متخصص ته د خپل ماشوم بوزي تر غوغه ارزیابي کې چې دغه فلج واقع شوی ده د شری یو اختلاط ده او کیا ناروغ په عین حال کې چې په شری اخته شوی امکان لري چې په خدای نه خواسته په پولیو یا په بل ګوزن په ناروغي اخته شوی وي امکان لري چې اسهال شوی وي او د اسهال د دوام له وجې نه په وجود کې پوتاشیم کم شوی وي او د هغه په وجه باندې د ماشوم په خېزه ضعیف شوی یعنی ډیر لامیرونه لري د پښو ضعیفي یا فلج کنه نو دای باید د ماشومان متخصص ډاکټر د خپل ماشوم ناروغ زر ورسوي تر څو هغه ارزیابي کې ویلټوي چې علت یې د څه ده چې د پخې کار نه کوي یو اختلاط د شری هم هم دا چې انسیفالایټس موږ ته وایي کنه چې هغه مغز په التهاب اخته کی یعنی د شری میکروب مغز ته یا وغلته التهاب رامنځته کی نو کېدای شي چې د کوما سبب شي د مرګ سبب شي او یا هم د فال سبب شي
ښه نو بیا به د پروګرام په لړ کې په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کورنۍ کم ټکی په پام کې ونیسي چې خپل ماشومان د کشری باندې اختم شي نو څنګه د خطرونو نو وساتي یو ټلیفون لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا خبري وکړي لطفا ازادي رادیو د بلې مهرباني وکړي خبري وکړي لطفا
دا زه نه کومه د فرات څخه ځکه نو ما ویل چې دا مثلا د کوچنی لپاره څه شي چې دې سره ورکی څه شي نه دې سره وایي
ها کور دی ودان نیک محمد جان رادیو ته کینه ډاکټر سی بدرته وی چې ماشوم په شری یخته چی شی ورته خدی او چی شی ورته خنه دی کسام یو څه خبري وکړي روسه به نور خبري هم کی یو بل اوریدون کیم دی متاسفانه چې زموږ تخنیکی همکار وی چې سه تخنیکی ستونزه ده او دوی نشي کولای دغه آواز سم ووري. په هر حال دغه د نیک محمد پښتنې ته برا شو ډاکټر صاحب خو پښتنې وکړه وی چې ماشوم په شری یخته چی شی ورکو چی شی ورنو.
او فرید جان و مې ورده نیک محمد صاحب ډیر خپختنه وکړه د شری باندې اخته ناروغ لپاره سید یو خاص رژیم غذایی ده. هغه دا چې کتابونو کې لیکل شوی دي چې زیاتره باید کوشش وکړي چې تاسو اوبلن خواړه ورکړي د شری باندې اخته ناروغ ته، ځکه چې هغه کلک خواړه خوړلی نشي، ځکه چې اکثره د دوی په خوله کې هم څه تڼاکې پیدا کیږي یا خوله مثلا په شکل باندې اوړي. بله، حتی کله کله د خولې مخاطي غشا زخمی وي، شړېدلی وي، نو هغوی د کلک خواړه نه ژوولی نشي او تیرولی نشي. نو دوی ته باید زیاتره اوبلن خواړه لکه شیدې، لکه فرینی، لکه سوپ، لکه آش، همدارنګ د میوو اوبه، خو زه د هغه تیار د میوو اوبه چې د جوس په شکل چې په بازار کې شته د یو زه طرفدار نه یم، په کورني شکل سره باید تازه د میوې نه په ماشین باندې که چېرته امکانات ولري ورته اوبه وباسي او یا د تازه میوې ورکړي، هیڅ خبره نه ده. نو دې ناروغانو ته یو میوې باید زیاتې ورکول شي، شیدې ورکول شي، وبلن خواړه ورته ورکول شي، او دا د په پام کې ونیول شي چې د دوی اشتها خراب را دوی په یو ور باندې ډیر خواړه نشي خوړلای. دوی ته مثلا په ورځ کې 15 واره شپږ واره غذایی مواد ورکول شي تر څو دوی اخري، او پرهیز هیڅ پرهیز نه لري. د شری ناروغ کې د طب نظر دا بله بله دا اجازه را شي هر شی خوړای شي چې شي هغه ته خوند ورکړي. منتغه میزان باید په نظر کې ونیول شي چې د ناروغانو ته باید خ غذایی مواد ورکول شي چې هغه ډیره کافی انرژي ولري.
ها ډاکټر صاحب، یو بل اوریدون کې ډیر انتظار یو کو بخه ارسوک چې خبري وکړي لطفا ازادي رادیو ده.
السلام علیکم فریدا جان، څنګه ښه جوړه تکړه
ژوندې اوسي جوړه تکړه ما کوم ځای نه خبرې کې مهرباني
وکړه. ډیر مننه. یو سلام تاسو ګرام نیلم ته وړاندې کوم، خپل ورس کلمې د سبې لسالې ده.
ها اواز د سم نه راځي کړک د دازې بدل کې خبرې وکړه مهرباني وکړه د دې سب د ست ول سوالې نه. ها
عبدالرحیم خبرې درته
کوم او سې شو وسلک زره خبرې مکوې مهرباني وکړي.
دا ماشوم چې آل پرشي ناروغي باندې کېږي باید څه رقم له دېنه غشي او په څه ډول د خلاصېږي په کوم سره کوم ډول باندې دا په هغوی کې اخته کېږي، یعنی هغه څه رقم نه سره کوم اخته کېږي په دې مرض باندې دې
ښه ښه معلومیږي چې تا دا اوس راډیو بل کړه. ښه که د پروګرام د سر نه اورېدلې وې ډاکټر صاحب خبرې وکړي بیا به په لنډو درته ووایي، که نور اورېدونکو اوس نه
راډیو
بیا به هم ورته ووایي. دا نوې راغلی یو بل اورېدونکی دی، د ټلیفون به م واخلو. ټلیفونونه ډېر زیات دي، بخښنه غواړو چې نشو کولی ټولو ته ځواب ووایي. مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا.
بله، زده شروع کارکونکو رحمان ډاکټر صاحب ته محترم او ریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې کچیر ته یو ماشوم د واکسین یوه دوره پاتې شي نو آیا
متاسفه ایم چې ټلیفون بند شو. خو ډاکټر صاحب زما خیال دی چې موږ تاسو په خبره باندې پوه شو چې یعنې که د واکسین یوه دوره پاتې نو بیا هم دا خطر شته چې اخته شي او کنه. بیا به په دوهم نیمایي کې د پروګرام ډاکټر صاحب په دې باندې مفصلې خبرې وکړي، ځکه لکه څنګه چې ما د
واکسین به خبرې
وکړو چې واکسین څه خبرې وکړو. بلې، ځکه ډېرې زیاتې خبرې دي ډاکټر صاحب. اکثر خلک چې د ازادي راډیو راپورونه جوړوي، خبریالان زی د ازادي راډیو مختلف وسیمو ته، نو ډیر خلک دا خبره کوي او دا پوښتنه کوي، حتی ټلیفون کوي موږ ته مستقیم. دا وایي چې تاسو ټول ورځ دا وایي چې ماشوم واکسین کوي او ماشوم واکسین کوي، دا څنګه دی؟ موږ ماشوم واکسین هم کړو بیا ماشوم په شری یخته شوی دی، ولې دا ناروغي ده؟ سده نو په دې بیا تاسو لګروسته خامخا رڼا واچوي چې دا څنګه مسله ده. خو دا عبدالله چې ټلیفون کړی او د سبز نه د خبرې وی چې پوښتنه وکړي چې څنګه وایي یو ماشوم اخته کیږي د ناروغۍ باندې، که بیا هم لږ معلومات ورکړي.
یو ماشوم چې کله په ناروغي باندې اخته شو، هغه ماشوم چې د نورو ماشومانو سره لوبي وکي، مثلا هغه سره نږدې قرار ونیسي، څنګه کینی، نو دا روغ ماشوم سره هغه ته نخته کېدای شي. دا ډیره فوق العاده ساري ناروغي ده، ډیره ژر دی او نه بل د لیکدول کیږي. او زه محترم کورنۍ ته دا پیغام ورکوم چې د چا ماشوم په شری باندې اخته شو، هغه نه هیله کوم چې هغه حتی واده ته مثلا کوژدن ته مثلا ختم خیرات او فاتحې ته د نزي دغه ماشوم سره، او که چېرته ځیم د ماشوم ته په کور کې پرېږدي، ځکه چې هلته نور ماشومان د دې سره په تماس کې راځي او هغه هم په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو دا مستقیما د ټوخي له لارې، د پرنجي د لارې، د خبرو د لارې نه، د مستقیم تماس له لارې نه ځي، له ناروغ نه روغ ماشوم ته ځي.
یو بل مسله چې د مخه تاسو ورته اشاره وکړه، بیا ټلیفون راغی او لږ زره پاتې شو چې نورې خبرې ور باندې وکړو، هغه دا و چې تاسو ښې مسلې ته اشاره وکړه، هم ویلې چې کله یو ماشوم اخته شي په شری باندې څلور ورځې د مخه تر دې چې دا نه خیر اخکاره شي او ریزش غوندي او زکام غوندي، او بیا هغې نه وروسته تر پنځه ورځې نور په تقریبا نه لس ورځې تاسو ویلې چې دغه موده داسې وخت دی چې ډېر سخت دا مرض ساري دی، او دغه وخت کې ماشوم باید مکتب ته لاړ نه شي. او دا ما غوښتل په دې باندې دام درته ووایم چې دغه مسله، یعنی تاسو د یو روغتیایي کارکوونکي په توګه باندې څنګه فکر کوئ چې دا څنګه عملي کېدای شي؟ مثلا اوس د نننه ډېر شاګردان دي، خلک فکر کوي چې دا یو عادي ریزش دی، مکتب کې ورته څوک نه متوجه کیږي یا کور کې ورته څوک نه متوجه کیږي. یعنی تاسو څه فکر کوئ؟ یعنی یو فکر به تاسو سره خامخاوي چې دغه د نننه مکتبونو کې که مثلا دا امکان شته چې یو څوک وي، یعنی یو روغتیایي مسؤل وي، یو څه وي، دغه یو فکر تاسو سره شته چې څنګه کېدای شي نور ناروغیم وي، یوازې شری خو نه دی، نور ډېرې زیاتې نورې میکروبي ناروغیم دي چې په اسانۍ دغه کې سرایت کوي. ستاسو یو نظر مې غوښتو
فریده جان. مهمه خبره دا ده چې د شری ناروغي چې دا اکثره د اوټ بریک یا د وبا په شکل راځي، یعنی پښتو کې اوس رانه خاص
یو راشي یو دم ډېر کسان نیسي،
یعنی په ډلهیز شکل اوس را پیار شو، په ډلهیز شکل باندې اکثره رامنځته کیږي، ځکه چې دا فوق العاده ساري ناروغي ده. یو نه بل ته ځي، کله چې یو ماشوم پې باندې اخته شو، هغه ماشوم چې خپل کلی ته سفر وکړي، د خپل کلی ټول ماشومان تقریبا پې باندې اخته کولی شي، څوک چې واکسین شوي نه اوسي. نو دا اسانه لار ده د دې تشخیص. شرای سي دا په ډلهیز شکل رامنځته کیږي، کله چې په یو منطقه کې یا په یو ساحه کې ډلهیزې پیښې د شری رامنځته شوي او ډاکټر صاحبانو هغه ولیدلې، نو هغې نه ټول خلک خبریږي. حتی په ځینو ولایاتو کې مثلا هماغه موضوعي یا مقامي مطبوعات خبریږي، هغوی ټول خلکو ته پیغام ورکوي چې شری راغلی ده او د شری ناروغي راغلی ده. نو دلته معلم صاحبانو ته هم حتی اسانه ده، کله چې یو ماشوم باندې ښکاره نه خیره سیرشی چې مثلا دا نکې په باندې راوخیږي، په هغه خوشاید یو عام سړی هم پوه شي او حد اقل شک پیو کې چې دا د شری ناروغي ده. ولې لاغې نه مخکې چې دا نکې لا نه راختلی، څلور ورځې مخکې د دانکۍ له راختلو نه هم دا ساري وي چې د هغې نښې هم دغه ریزش او زکام او ټوخی او تبه ده. نو دغه نښې مې که په چا کې ولیدلې، نو او داسې وخت و چې نور د شری واقعات ډېر و، نو معلم صاحبان یا مدیر صاحبان د مکتبونو یا هغه مسؤول ډاکټر یا میډیک چې کوم دوی په مکتب کې لري، هغه کولای شي چې دغه ناروغ ته رخصت ورکړي، ځکه چې صحیح ده چې دانکۍ خو یې په وجود نه دي راختلي، ولې ریزش، ټوخی، مثلا د پوزې بهیدل، د سترګو سوروالی پکې شته، او په ضمن کې همداسې پیښې ډېرې زیاتې په شاوخوا کې وجود لري. نو دا زیات امکان لري چې همدغه ناروغ شری وي چې وروسته پې باندې سرې دانکۍ راخیږي.
زه هیله منایم چې دغه د مکتب مسؤلین چې کوم دي، د مکتبونو مسؤلین او کورنۍ دغه ټکی په پام کې ونیسي، او په تیره چې دا اوس موږ تاسو ګورو، اوس هماغسې تاسو خبره چې دا ډله ییزه توګه باندې دا ناروغي ده، د وختونو کې نو دا راپورونه خو همداسې ښیي چې په مختلفو سیمو کې شته. نو هیله منایم چې دغه ستاسو پیغام او ستاسو نظر د ښوونځیو مسؤلینو هم اورېدلی، او دغه ټکی په پام کې ونیسي چې که چېرته ماشوم لکه ریزش غوندې یو سترګې سري، نو دا خامخا ورته ووایي چې ډاکټر ته لاړ شي، او بیا که ناروغي لږ تر لږه لس ورځې د مکتب ته نه راځي. یو بل ټلیفون دې مهرباني وکړي، ازادي راډیو د خبري وکړي. راډیو هم ټیټه کړئ لطفا.
دا غره موږ شو هغه شو کوم د تخریب د تنظیم د تبیا لري، وګوره نو څه ویته بچ خلک.
ها چې ما شوم ټخیږي پرنجيږي، دته بچي شيخي، مطلب د خوراک نه دی. ښه، ته کوم ځای نه ټلیفون کوي وایي تاسو؟ ښه، نو مهرباني وکړه کور دې ودان، ډاکټر صاحب لږ معلومات د مخه ورکړل، نورې خبرې به هم درته وکړي. کور دې ودان ژوندی اوسي، بس ټلیفون دې په ډېرې سختۍ واورېدی شو، ډاکټر صاحب به درته خامخا معلومات درکړي. ډاکټر صاحب د مخه کسام چې تاسو خبرې وکړي اوم ویلي چې باید ماشوم ته اوبلند خوراک نرم شین ورکړي شي ځکه تاسو ویني چې په خولي کې دانه کوي او ماشوم سم نشي خوړی خو د دې پښتنه دا و چې ماشوم اشتیا نه لري اکثرا وای څنګه وکړو چې بیا ماشوم ته سم خوراک ورکړي شو
خوندور خواړه دی ورکی ماشوم ته خوندور خواړه ورکی او بلن خواړه دی ورکی او بل دا چې د ماشوم اشتیانه لري لکه د نورو روغو کسانو غونډې د 2000 یا 3000 خوراکي مواد نه ورکی دوی ته شپګواري 15 واري خوراکي توکي ورکی لګ لګ دی ورکی خو شپګو واري دی ورکی یعنی په تکرار سره ترڅو هغه لګ لګ خوري او تغذیه شي نور خاص پرهیز نه لري دی شری ناروغي کې یعنی ماشوم ته باید هیڅ پرهیز ورنه کول شي هغه ته هر څه چې هغه مایل لري هغه باید خوري او لا کوشش دی کورنۍ کې چې د خوړو ورکی چې د انرژي ډیره زیاتې
کورم ودان ډاکټر صاحب د پروګرام په دوهمې نیمایي کې به په دې باندې نورې خبرې هم کوو او په ځانګړي توګه باندې به ډاکټر صاحب امرخیل د واکسین معلومات ورکړي چې په شری کې یا په سرخکان کې واکسین څومره موثر دی او ولې خلک د اندېښنه لري چې سره د دینه چې ماشومان ته واکسین کوي بیا هم وایي چې ماشومان په شری باندې اخته کیږي د دې په علتونو بر اثر خبرې وکړي کورم ودان طرف ساعت میبینم ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان قبل از